السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نمونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي. د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لیدې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو، احمد تکلی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې 311 نور طالب بندیان هم په تیرو دو ورځو کې خوشي کړي دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کېږي بوکو حرام ډلې کړی، لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوه ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. وروسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دغه لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 311 بندیان د ښه نیت، اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشي کړي دي. د دې اقدام په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي. خدای زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشي کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشي کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې. د خبر پاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې 2 کسان وروسته مړه شوي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حمله په نایجیریا کې پیښې شوې. د حملو شاوخوا 10 زره کسان وژلي دي، او د نایجیریا، کامرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې یې د یو ښوونځي 206 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې له حمله درکه دي او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمه د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمیني د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمه ملاتړ کاو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنی اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو دیرشو هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوې. د متحده عربي اماراتو برکا برېښنا کوټ 4 ریکټرونه لري او 15600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پریخي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشی کېدو یې لانجې راولاړې شوي.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دا هغه د پاره بلکې څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي لوی جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو
دفاع وزارت وایي پردایشه د فعالیت کړي تنگه کړي، خو کتونکي شک پر لري.
زما په عقیده د داعش د منځ ورل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون دغلته د داعش د خراسان څانګې استخباراتي مسؤول ووژل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنګونه تازه و. ننګرهاریانو له ښاره لرې سیمو ته مخه کړې وه.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي د ورکو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشې کېدل یې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشې شوو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشې کړي. تفصیل له کابله د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور له مخې به د حکومت لخوا 15000 طالب بندیان خوشي شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشي شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 نوي خوشي شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي څوک نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دا هغه لپاره بلکې څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي لوی جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپږ سوه طالب بندیان له اختره مخکې خوشي شوي وو چې د نویو بندیانو په خوشي کولو سره یې ټول شمیر سلور زره او نه سوه څوارلسو تنو ته ورسېد. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې پنځه سوه نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې د سلور سوه خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پرېکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې د طالب بندیانو خوشي کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې څلور سوه بندیان هم خوشي شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشي کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمېر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمېنې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځېږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړلی. ماته خوړلې په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیځ کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د اخیل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغې ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په درویشتمه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبسریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې و 22 تنه ووجل شول او 22 نور ټپيان شول چې خزي او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې ورستوي سومیاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و په هغو کم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې څه موده مخکې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپله خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولی دي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پرې د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټولې مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنونکي باری عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوی نادر د امنیتي چارو شنونکي باری عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پېښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغه جوړه رامنځته کولای شي. د داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت
وکړي. عارف یو بل مسله غدا چې ضیاءالرحمن مشهور پاسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د دې وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه سوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته سوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډېر وخت څخه عمده دښمني لري او پر دغه بنسټ باندې ډېری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدینو نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه ده چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه نه دي رالوېدلي، تاجکستان و ایران و ازبکستان در لاری څخه نه دی راغلی، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلی. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باری عارض و چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخوا هغه کسان چې په دغې جګړه کې ټپیان شوي او یا یې هم کورونه زیانمن شوي د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستیال والی اجا غللی دستګیری وایي د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ پلاوی نن یکشنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولده کې د پنجشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی دستګیری وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا په مشرۍ باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څنګه پلاوی هڅه راغلي دي اوس د والي سره په مشرۍ د کندهار ولایتي ادارې ګورو سره مسؤلین سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دا وروسته بیا په کېته به ځي او بیا به دا وروسته د قضیه د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرکرش د پاکستانی پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستانی پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړېدلي او د کورنۍ غړي وژل شوي او ټپیان شوي د حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
دا دغه ډېر څه توپونه یې راغورځولي وو. هغه په دغه کورو کې مشه جنګ و ټکان و دوی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و دره په خواري پسې وو. د اختر شپه وه. هغه یوه مور مو په کور باندې وه چې هغه راولاړدي ګره په یوه خونه نهیستلي. هغه ډېر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشتی وو. بل همسایګان شاخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشتی. هلته درې درې څلور څلور دانې مشتی وو.
ډاکټرانو کتلي په اسمانه کړی نور والله دوس دردوس ګسر کښېنستې نه ولا داسې دونه دتونه رئیس مستر وست
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنجشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته سوه چې د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل سوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړې او په پاکستان کې بند پاته مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړې. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لرې پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي یې لامل د پخوا پرتله لرې پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت ښه والی یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلي وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته یې زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکاره کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، هی اجازه تا کومور ګرم په خور دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې لخار لورو پرتو کلو تکړه کړی دا ډیرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر لخار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره ځي او ساتیری کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
اجازه تا کوم ور ګرم په خور دې ننګرهار کې هر ورځ اختر دې.
ساحل هلال میو تند ننګرا وه تو سیدون کې له خار له پارکونو له دې زینو ډډه کوي او دی واغ اطرافونو سیمو ته دي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرام نه دی یو زیل تمیلی جوړوي او د محلي موسیقي نه خوند داخلي
هغه کومي خپلاګانی سیمه چې د ولسوالیو کې دي هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللې شي یلته بندارونه جوړوي د پوخا په پرتلا ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو ویشت ولسوالۍ امن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په ښار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکري بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي، د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لرې پرتې ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و موریدل چې په ننګرهار کې سکهال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي، خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کېږي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهالې مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي، اغیزې به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګار سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس دخته کسانو شمیر تر 12 میلیونو او اتو لکو اوښتی، خو له دې جملې تر 12 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6,15,000 زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6,00,000 اوښتی او د مړو شمیر پکې تر 1,45,000 زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 5,00,000 واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3,350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمېر یې 5,50,000,000 ته رسېږي، په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمېر زیات ګڼل کیږي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا وبا ممکن تر ډېرې مودې په ټولنه کې پاتې سي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمني کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري اتشوي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې اونۍ په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکیډمیسین غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري او دغه شان د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یوې انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولیکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علمګل سحر وایي چې ښاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېنې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازه د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په کار کې به سرته رسیږي او عمل ته په کابل کې به